بند کړی وه. ټویټر ویلي چې څېړنه کوي څو دا کار بیا تکرار نه سي. سپینې ماڼۍ په دې اړه څه نه دي ویلي. ډونالډ ټرمپ پر ټویټر ډېر فعال دی او تقریبا 1.5 میلیونه وګړي پر ټویټر ورسره ملګري دي. دا مهم خبرونه.
ولایت په ولایت له آزادی رادیو سره
درنو اوریدونکو زما اسمت ساروان سلامونه ومنئ. په دې خبرونه کې چې د امان الله مرزي په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي په هلمند او د هلمند په زراعت خبرې کوو. نن د هلمند د کرنې او مالداری رئیس او د کرنې په چارو کې یو متخصص مو ملمانه دي چې د کرنې په برخه کې ستاسو پوښتنو ته ځواب ووایي. هلمند د مساحت له نظره د افغانستان تر ټولو لوی ولایت دی. د کرنې له نظره هم د هلمند وادي د افغانستان د اقتصاد لپاره ډېره مهمه سیمه ده. سره له دې چې د هلمند ډېرې مځکې د کوکنارو کښتونو ته وقف شوې، خو لا هم هلمند د غنمو او نورو زراعتي تولیداتو یو مهم مرکز دی. د هلمند د کرنې او مالداری رئیس انجینیر احمد شاه خیری او له کابل څخه د کرنې متخصص انجینیر حبیب الله زموش ملمانه دي. ستاسو هغو پوښتنو ته چې د هلمند په اړه دي انجینیر صاحب خیری ځواب وایي، خو د کرنې او اوبلګونې په اړه مو نورو پوښتنو ته چې مهمه نه ده د هلمند په باب هم وي که د بل ولایت په ارتباط هم وي انجینیر حبیب الله ځواب وایي. لته سو اوریدونکو څخه میله ده چې د موضوع په اړه به زموږ له میلمنو څخه د ټلیفون او همدارس د سکایپ له لارې پوښتنې وکړي. لږ وروسته د ټلیفون شمیرې درته اعلانوو او دغه راز د سکایپ پته درشيو. لومړی ورځو د هلمند د کرنې او مالداری رئیس انجینیر صاحب احمد شاه خیری ته. خیری صاحب، اول خو درته هرکلی وایم. که تاسو زموږ اوریدونکو ته لومړی دا ووایاست چې نن سبا په هلمند کې د کرنې او مالداری وضعیت څنګه دی، لنډه کتنه ورته وکړئ. البته دې ته په پام سره چې ویل کېږي وایي د هلمند اکثره ځمکې په کوکنارو پوښل شوي دي. مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته او ستاسو د رادیو له لارې د افغانستان ټول ولس ته، بالخصوص بزګرانو، ځمکوالو، بڼوالو او د مالدارو ته چې خپل لاسونه یې په تڼاکو د هېواد نږدې 80% وګړو ته ډوډۍ برابروي او په دې برخه کې خولې توی کړي دي. او همدارنګه د ازادۍ د راډیو له کارکوونکو څخه مننه کوم چې نن یې د هلمند ولایت د کرنې په برخه کې د معلوماتو د تبادلې کولو په خاطر وخت راکړی دی.
سلامت
خوښ یم چې ستاسو د راډیو له لارې له خپلو هېوادوالو سره یم. د هلمند ولایت د کرنې او مالدارۍ په برخه کې په ټوله کې ویلای شم چې د کرنې او مالدارۍ وضعیت ښه دی، نسبتا ښه دی. دا ځکه چې د هلمند ولایت پراخه ځمکې، حاصلخیزه ځمکې او د ښو اوبو لرونکی ولایت دی، نو په دې اړه د کرنې او مالدارۍ وضعیت یې ډېر بد نه دی، ښه ارزیابي کېږي.
بله صاحب.
او همدارنګه د تیر کال د احصایې له مخې په تخمینی ډول د هلمند ولایت په 3.3 اویا هکتاره ځمکه کې انګور، انار، هندواڼې، خټکي، بادام، شفتالو، انګور، زردالو او مختلف باغونه کرل شوي دي چې په تخمینی ډول 3,9915 اویا میټریک ټنه حاصل یې ورکړی دي. او همدارنګه که ضرورت وي د تیر کال د احصایې یادونه کوو او که ضرورت نه وي تاسو ته وخت.
بله صاحب، ډېره مننه. دا اوس چې اوس خو یو بل تازه راپور وایي چې کېدای شي راتلونکی کال به بیا د افغانستان د کوکنارو د تولید او د تریاکو د تولید له کبله یو بل ریکارډ کال وي. سږ کال په هلمند کې څومره کوکنار کرل شوي دي؟
د کوکنارو د کارلو دقیقه احصایه نه لرو، ځکه چې دا موږ ته ډېره ستونزمنه ده چې پوره دقیقه احصایه ولرو. خو په ټوله کې ویلی شو چې د تریاکو کرکیله په هلمند ولایت کې زیاته ده او ډېر خلک کوکنارو ته مخه کړې ده، ځکه چې دوی د کوکنارو بازار او نور هغه ګټې چې دوی ترلاسه کوي نسبت نورو زراعتي توکو ته زیاتې دي، ځکه چې د هلمند ولایت بزګران کوم هغه حاصلات او تولیدات چې دوی لري د هغو د پاره مناسب بازار نشته او
بله دا هم دا مشه مساله خو په ټولو ځای کې وی خیر شاید په هلمند کې نامنی هم وی شاید دا هم علت وی لیکن انجینر صاحب خیری کدارته وایس چې په دی اوبو وضعیت څنګه دی په هلمند کې؟ هلمند سین بهیږي کروندګر دی اوبو له نظره څومره مشکل لري او څومره نه لري؟
سیستم رغولو لپاره چې غټ بودیجې ته ضرورت یا دلته بودیجې ستونزه ده، د اکثره ویالې خراب دي، اکثره ځایو ته اوبه نه خیژي، نو د دې اوبو په سیستم باندې کار نه دی شوی. د اوبو زیاتې دي خو اوبو د کاره کار نه دی شوی چې تر څو د بزګرانو ځمکو ته وخیژي او هغه پخوانۍ ویالې او سربندونه جوړ شي. په هلمند ولایت کې که په ټوله کې درته ووایم، د کرنې په برخه کې که دولت کار کوي او که همکارو موسساتو کار کړی دی، اول خو د دې غټ ولایت لپاره دغه امکانات که دولت لري که موسسات لري ډېر کم دي، او بیا په ټوله کې اساسي او بنیادي کارونه نه دي ورته شوي. لکه څرنګه چې تاسو یاده کله چې د اوبو په اړه که د موږ سره معلومات شریکي، اوبه شته خو د اوبو سیستم نه دی رغېدلی. اوبه ضایع کېږي، اوبه نورو ځایونو ته ځي. دلته په هلمند کې ډېرې ځمکې د اوبو نه پاتې کېږي. دغه ستونزه لویه ستونزه ده چې دا یې ښه منظم پلان او بودیجه.
ډېره مننه، سلامت اوسې. کوربدان به هم درځو. اوس له کابل څخه د ټلیفون له لارې د کرنې متخصص انجینر صاحب حبیب الله هم را سره د انجینر صاحب تاسو ته مرکلی وایم. مخکې ښاغلی خیری د اوبو د سیستم د نشټوالي خبره وکړه، او دا یو حقیقت دی چې وایي په کومو ځایونو کې چې سم کانالونه نه وي د اوبو لپاره، نو اکثره اوبه ضایع کېږي، یا ځمکه جذبوي یا اصلي ځمکې ته نه ځي، یعنی زراعت کې ورڅخه سمه استفاده نه کېږي. لیکن په افغانستان کې په تیرو کلونو کې دې برخې ته کمه توجه شوې ده. ستاسو په نظر باید څه وشي؟ څه ډول په ارزانه او اسانه طریقه دا مشکل حل کېدای شي؟
سلام علیکم سربان صاحب، تاسو او تاسو میلمه او د زراعت کارکونکي او د ازادي راډیو اوریدونکو ته سلامونه وایم. سلام تخه سربان صاحب، مشکلات په افغانستان کې د زراعت بخش کې ډېر زیات دي، خو راځو د اداري بخش کې دغه اوبه کول د ځمکې دا موږ په زراعت باندې ځان په درې بخش باندې تقسیموو، چې یو ډیپ اریګیشن سیستم دی، یو رن اریګیشن سیستم دی، یو کولو اریګیشن سیستم دی، یعنی یو سطحي ابیاري دی، یو قطرهي ابیاري دی، یو بنامي ابیاري ده. په افغانستان کې اکثریت کب سیستم دی کولو اریګیشن سیستم دی، چې هغه د سطحي ابیاري ده، چې هغه کې ډېر نقصانات دا دي چې یو خو د اوبو ضایع ډېر رامنځته کېږي، او بل هغه ځای کوم سطح د ځمکه چې اوبه ډېره ونیسي هغه نبات نه شي کېږي، په هغه کې د تنفس هوا نه چلېږي، او دغه د بدبختانه د جنګو په واسطه د موږ دغه کانالیزیشن د کانال د سیستمونه بېخي له منځه تللي دي، او بعضې ځای کې دوی فعال دي خو هغه هم داسې سرځایي په غونډه دي. نو که زیاته توجه دې ته وشي چې په افغانستان کې دغه سیستم بېخي داسې مکانیزه توار وشي، یعنې د اریګیشن سیستم جوړ شي، یا رن اریګیشن سیستم چې دا په وایل ډېر زیات شي، یا خو هغه ځمکه کې د ضایعات د اوبو نه راځي، او بل نبات چې څومره ضرورت لري په هغه اندازه دې نه اوبه اخیستل کېږي.
بله، دا قطرې سیستم چې تاسو یاد کړه په یو شمېر هیوادونو کې ډېر رواج دی، او دا وایي تر اوبه ډېره کمه ضایع کېږي، ښه استفاده له اوبو نه کېږي. دا څومره قیمته تمامېږي، ارزانه تمامېږي، څومره امکانات شته په افغانستان کې؟
په افغانستان کې د دې لپاره امکانات شته، خو په دغه څو سره کمه سره دا موږ کولای شو چې دغه سیستمونه پیاده کړو. په داسې جهت کې چې په افغانستان ته زه په بعضې ساعاتو تللی یم، چې هغلته دوی په ډېر یو عادي سیستم سره دغه جوړ کړي دي، کې په یو مثال د درکوم چې یو ما یو باغ ته ولاړم، هغه باغ کې دغه د پیپسي بوتل دغه کې دیارې ونې ته تړلې وو، هغه له اوبو ته کړی وو، هغه ته خطرې سیستم برابر کړی وو. یعنی په ډېر کم امکاناتو د هغه باغ په ډیفریګیشن سیستم سره عیار کړی وو. نو دغه کوم سیستم چې په عمومي شکل د ډیفریګیشن سیستم ده، دغه په جریب باندې تقریبا 3000 ډالر مصرف کیږي، خو که چیرته کې یو کال حاصلات مونږ په ډیفریګیشن سیستم سره د هغه د پټي حاصلات مونږ واخلو، یعنی 1.5% مصارف بیرته پاره مونږ ځو، او 1.5% د دې ته په فائدہ کې. او بل دا د سیداغه د سیداغه د ډیفریګیشن سیستم جوړ شو د یو کال لپاره نه، دا کال تر 15 شپږو تر لاسه کولو پرې دا کار کولای شي.
بله صاحب، ډیره زیاته مننه. انجینیر صاحب خیری، په هلمند کې دغه سیستم څومره رواج شوی دی، نه دی شوی او که نوی شوی، ستاسو ریاست په دې برخه کې کار کولی شي نشي کولی؟ اوریدونکو ته معلومات ورکړئ.
په د اوبو د سیستم په اړه کوم سیستمونه چې استاد یادونه وکړه، د هلمند ولایت په دې سیستم باندې تر اوسه هیڅ کار نه دی شوی. کوم پخوانی سیستمونه چې دلته وو هغه هم یو څه متضرر شوي دي، خراب شوي دي. نو په دې اړه به موږ په آینده کې پلانونه جوړوو د خپل وزارت د امکاناتو په نظر کې نیولو سره. او
وزارت فکر څنګه چې استاد مخکې ورته اشاره وکړه، داسې معلومیږي چې دومره مشکله کار نه دی. ستاسو ریاست هم دا کار کولی شي چې په یو نوی شکل سره کاروانګر خبر کړي له دې سیستمه، د فلم له لارې، د ورکشاپ له لارې، له یوه نوې طریقې نه کولی شي چې مالداران په دې سیستم پوه کړي. وبخښئ کاروانګر،
پیلانو مونږ په زیات تعداد بزګرانو ته د دې پاکه معلومات ورکړي. بزګران هغه څه مني چې دوی ته په سترګو ویني او دوی ګټه ویني. نو د دغه فعالیت لپاره موږ ته تر اوسه بودیجه په لاس کې نه لرو. که بودیجه چېرته په لاس کې ولرو، عملاً به نمایش په ډول خلکو ته جوړ کړو او ورته وبښیو. نو د آینده لپاره موږ کوښښ کوو چې دغه پلانونه جوړ کړو او د خپل وزارت سره شریک کړو، دغه ستونزې ورسره شریکې کړو او د خلکو لپاره دغه هوساینې جوړې کړو. اکثره واټر ګیټونه یا داسې نور سیستمونه فعلانه موږ دي چې فعلانه یو نوي واټر ګیټ او څو ترنابونه موږ په مرکز لشکرګاه او د ګریشک ولسوالۍ کې تکار لاندې دي چې په نږدې راتلونکي کې به
بله. نو چې تاسو په دې برخه کې بودیجه نه لرئ، له کروندګرو سره په کومو برخو کې کومک کوئ؟ د سری په برخه کې، د اصلاح شوو تخمونو په برخه کې، او همدارس له مالدارو سره؟
د کروندګرو سره مونږ فعلاً د مالدارۍ او د کرنې په برخه کې د اصلاح شوو تخمونو په اړه کار کوو او همکاري کوو. چې فعلاً زر میټریک ټنه تخم اصلاح شوي تخمونه د هلمند په کچه 6000 بزګرانو ته ویشل کیږي، او همدارنګه د مالدارانو لپاره یو شت بابا کلینیکونه جوړ شوي دي چې هغه تجهیز شوي دي، او د دې لپاره واکسینونه موږ په اختیار کې ورکړي دي، او د مالونو د روغتیا په هکله، او همدارنګه د مچیو فارمونه مو د 200 په شاوخوا کې خلکو ته جوړ کړي دي، او د مالدارۍ په برخه کې مو وسو کورنیو ته د مالدارۍ بستی ورکړي دي، او سږ کال 1500 کورنیو ته د چرګانو واړه فارمونه د وزلو کورنیو ته په نظر کې لرو. چې فعلاً یې سروې روانه ده د مستحقینو لپاره، او همدارنګه د اوبو د بیا رغونې په هغه اندازه چې موږ امکانات لرو په دې کې کار کوو، او د مختلفو تخمونو په هکله، او همدارنګه د پختې په اخلاق چې موږ نوې ورایکیانې خلکو ته په محدودو ساحو کې توضیح کړي دي تر څو دا ترویج شي او خلک د هغه ګټه ومومي. او کوښښ کوو چې د پختې کرکیله زیاته شي، د زعفرانو په هکله کار وکړو، د پستو انګورو باغونه جوړ کړو. چې سږ کال هم موږ د زر جریبه مکه مختلفو باغونو پاک خلکو ته باغونه جوړ کړو.
بله هم دارن که نور دنیا کارنده
دیر مننه سلامت اوسه انجینیر صاحب خیری د هلمند کرنی او مالداری رئیس او دغه راس له کابل څخه د ټلیفون لاري د کرنی متخصص انجینیر حبیب الله لرو لاندې خبرتیا وروسته تاسو اوریدونکو ته نوبت درکو چې زموږ له ملمنو څخه پوښتنه وکړي.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام
زموږ ته فیسبوک باندې پته هم در سره پیاد لري facebook.com/azadiradio او د ټلیفون شمیرې 0909923540 بل شمیره 0908225550 او د سکایپ لري هم له موږ سره تماس نیولای شي radio.azadiradio.azadi اوریدونکو له روزان معرفي کوي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. صحیح ډیر زیات مننه کور ودان بل اوریدون کې لرو ځان معرفي کی
اول نه دوايي لا ډیر
بل صاحب لا سره خبري وکي استاسي خبري وانه وريدل شوي
مون تاسو وره نور واکې کې وختنه مو دا زراعت وزارت نه چې خپل ډاکټران لري کولې کار نه کوي په ادارو کې نه سیما شخلي او ملت تاسو ته کوم خاور ورچی بل دا ول مونږ ته ضرورت ده دوا ده دوا کوم څه تشکیل
صحیح دی کوم شي لپاره دوا دی بوټو لپاره ونو لپاره د چیش لپاره حیوانات لپاره بله متاسفانه خیر دومره په سره پوي شو چې دوای په کار بل اوریدونکو شته ځان معرفي کې ازادي رادیو ده ولایت په ولایت خبرونه ده سکایپ لاري هم کول شي له مر سره تماسونی سي د سکایپ لاري به مو اواز واځي راځي د سکایپ پته مو ده radio.azadiradio.azadi مهرباني کوئ صاحب د دې ټلیفون قطع شو. خیر یو بل ته به هم نوبت ورکو کدوې هم ټلیفون قطع شونه بیا به ملمنو ته ورشو. مهرباني کوئ صاحب خیر دو دوی تلفون هم یا جواب نوی یا قطر اول انجینیر صاحب خیری تاسی ورت جواب برکی تاسی تر چه حد پوری کله چه آفت رازی دی کاروندو تا یا دی چاروی و مشکل وی تم را دی دوا و پا برخه که امکانات لری او لدوی سرم رسته کوی
منګا یو هغه محلي دواخانی دی چې فعلاً د لشکرګاه بازار یا نورو ولسوالیو کې شتون لري هغه په نظارت لاندې راوستي دي ترڅو دوی اکسپایر دواګانې او نور دواګانې په خلکو باندې ونه پیری او همدارنګه زمونږ د ریاست کوم امکانات چې دي یو تعداد دوا موږ لرو چې هغه هغه کسانو ته چې موږ ته مراجعه کوي موږ دوی هغه د نبات کوم امراض چې دي یا حیواني امراض دي هغه په تشخیص سره هغه کوم متخصصین چې موږ لرو دغه هغه دواګانې په اختیار کې ورکوي او همدارنګه د دغه امراض او وفات په حق له موږ اوس د ټول هیواد د ټول ولایت په کچه سروې شروع کړې ده ترڅو امراض او وفات درکې امراض او وفات تشخیص کی او وروسته د سروې څخه بیا موږ په هغه باندې غور کوو د هغه لپاره به پلان جوړو چې د هغه د کنټرول په اړه څه وکړو او همدارنګه په دې اړه موږ فعلاً یو د امراض او د وفاتو د تشخیص لابراتوار تر کار لاندې دی چې یاغه سمنالات فعلاً موږ ترلاسه کړی دي یو څه کار یې پاتې دی چې هغه به هم ان شاء الله تکمیل شي.
بله یو خبره بلم هغه دا چې خیری صاحب آیا تاسو په کافی اندازه وترنران او همدارستي زراعت متخصصان لري چې لرو ولسوالیو ته لاړ شي او کې لري آیا ځي امنیتي مشکل خونه لري
امنیتي مشکل خو د ټول ولایت هیواد په کچه شته دی همدارنګه په هلمند کې هم شته دی موږ چې کوم متخصصین دلته لرو دا معلومه خبره ده چې په افغانستان کې ظرفیتونه نور نه دي ظرفیت ټیټ دی په کافی اندازه امکانات او په کافی اندازه متخصصین موږ نه لرو، خو هغه کوم امکانات چې موږ په لاس کې دي هغه ساحو ته ځي، خلکو ته مشورې ورکوي، د خلکو مشورې اخلي، نو هغه د خپلو امکاناتو په اندازه خلکو ته خدمت کوو.
بله صاحب، سلامت اوسې. انجینر صاحب، بله بیا به نوبت درکو. انجینر صاحب حبیب الله، مخکې یادونه وشوه د دواوو چې کله یو فصل یا کومه ونه آفت وځپي ووهي، بیا نو ځینې خلک په خپل سر دواوې اخلي او استعمالوي، ویل کېږي چې دا ډېر خطرناک کارم دی، وایي خصوصا که دا مقدار معین شي یا ټاکل شوی چې دی تر هغه زیات شي، حتی کېدای شي هغه محصول د سرطان سبب شي. دا خبر څومره حقیقت لري؟
اربان صاحب، بدون د شک چې دا ډیر بد عواقب لري، ځکه چې یو خو دغه محیط خرابېږي، بل هغه نبات چې دی ورمنډې دوا وایي هغه له منځه ځي، او بل دته خپله ضرر رسوي. که چېرته زمونږ بزګر دغسې ستونې سره مخامخ شي، دوی دې کوشش وکړي چې په هر ولایت کې خپل د ریاست د زراعت ریاستونه دي، هغه بیا دانته ډیپارټمنټونه دي، دوی هغه ته مراجعه وکړي چې هغه نبات یو 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 اندازه یو ټوټه وشي، یا دوی سره هلته دا مشکل طرحه کړي، او دوی ورسره یو کارکوونکي د هغه مسلات ولیږي چې هغه هلته تشخیص کړي چې دا کوم امراض دي آفات، بعد له هغه څخه دوی د یو متخصص نظره په دې باندې اقدام وکړي، نو دا به بهتره وي.
بله صاحب، او خیری صاحب تاسو مخکې دی، بله که څه نورم لري خبره مهرباني حبیب الله صاحب.
سروان صاحب، زه غواړم چې لږ په دې کې تشریح درته زیاته ورکړو چې تاسو هم ځای نیسي. دغه کنټرول د امراضو یا د افاتو په عمومي ډول موږ په زراعت له نگاهنه په درې ډوله دي، یو بیولوژیکي کنټرول ده، یو کیمیاوي کنټرول ده، او یو میخانیکی یا فیزیکی کنټرول ده. زمونږ افغانستان چې یو ډېر پاتې د زراعت له نگاهنه اوس موږ ورته بحث کوو، پاتې هېواد ده، دوی د زراعت بزګر ته زه دا وم تفسیه کوم چې دوی کوشش وکړي چې هر چېرته دوی ته امراضو سره مخامخ کېږي، دوی که میخانیکی کنټرول مې ډېر کوشش وکړي چې وکولای شي په میخانیکي شکل سره دغه
میخانیکي نه منظور څه شی دی؟ کېدای شي یو کاروانګر پوه نه شي چې منظور ستاسو څه دی.
میخانیکي کنټرول دغه د کچیرته په یو ساحه کې د امراض ولګېږي د نباتاتو کې، کوشش دوی وکولای شي په لاس کې هغه چې خشاوه وکړي هغه کوم امراض چې په سترګو لیدل کېږي هغه د بس په دغه د خشاوي یا د کتمنکاري په واسطه سره د هغې مخه ونیسي، دغه د هغه د ځمکې د پوستولو یا د خشاوي کولو، یا هغه چې دغسې مضره هغه شی چې په سترګو ورته ورځي هغې لرې کولو په واسطه د دوی کوشش وکړي چې د دې مخه ونیسي. او بل که چېرته د دوی د کنټرول نه دا جګه سره دوی د مراجعه وکړي د ریاست زراعت هغه دفتر ته چې هغه ورته مسلکي کارکوونکي ورکړي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. او خیری صاحب، تاسو مخکې د مچیو د فارمونو او د چرګانو د فارمونو خبره وکړه، همدارستې غواو په ځینو ولایتونو کې په دې برخه کې خلکو ډیر کار کړی دی، فارمونه یې جوړ کړي دي، او مثلا په ننګرهار او ځینو نورو ولایتونو کې دغسې پلانټونه او مرکزونه جوړ کړي دي، خلک بیا له عامو خلکو شیدې اخلي، هم خلکو ته کاروبار پیدا شي، او هم دوی صحي لبنیات تولیدوي. په هلمند کې چا دا کار نه دی کړی او کې نه وي کړی؟ تاسو له خصوصي سکتور سره په دې برخه کې خبرې نه دي کړې، او یا خبرې نه کوي چې څوک راشي په هلمند کې دا کار وکړي، هم خلکو ته به کار پیدا شي، او هم به مو لبنیات صحي او سالم وي؟
بله، په هلمند ولایت کې هم خصوصي توګه محدود کارونه شوي دي، اوس هم د خلکو تر لاس لاندې دي، مثلا د چرګانو په اړه ښه فارمونه دلته شته دي، او همدارنګه د لبنیاتو په اړه کار شوی دی، خو هغه په هغه اندازه نه دی چې باید شوی وای. نو په د چرګانو خبره چې ما مخکې یاده کړله، دلته په هلمند ولایت کې د کرنې ریاست د مچیو فارمونه خلکو ته توضیح کړي دي، او همدارنګه د کاربیټ دفتر هم د سلو فارمونه په شاوخوا کې فارمونه تولید کړي دي، بیا د هغو دپاره موږ اتحادیه جوړ کړی دي ترڅو دوی وکولی شي د یو د بل په مشورې سره او دوی د حاصلاتو د راټولولو په برخه کې خپل ځان ته بازار پیدا کړي. د هغه فارمونو نتیجه ښه ده. زه چې تر کومه زه معلومات لرم د خلکو نه پوښتنه کوم او دوی موږ ته راپور راکوي د مچیو په هکله. تېر کال موږ دشمنان د مچیو دپاره پیدا شوي دي په ځینو ساحو کې مرغان چې د مچۍ خوري دي پای نه وړي. نو د دغه یوې ستونزې سره مخ دي نور داسې طبعي امراض یا آفات سره مخ کېدلی شي. نو د دې په هکله چې دلته دغه ترویج شي د خلکو دپاره
تلفون قطع شوی دی. خیر بل اوریدون که مشته ځان معرفی کی آزادی
ده کندهار خبری کوا ما سروان صاحب
مهربانی کوی صاحب مهربانی
باغ دا منداری دی کله زرا ترېست سلامونه ورته وایو دا شر خو مز نه دی بل چې دا اوس دی چې کی په خدای چې مشته کرا خو چې کی پر دا وایو لو خو مو دا اس کی خو نو مو ته هم له دلې دی دا خو دې متزار او شی سی د باز د څه خلکو ترې سی دی چې هغه مز ډیر نور خلک دا هغه دی چې ما شاو زره نور تل لري خو اصلي خو ریکه شخ هم ته به شان نه رسیدلی دا تخمنه او دا هغه دا غو د سم پاکانو دا د سمانو باندې چې دا پاکان راپورته کوي هغه د دیوالو څخه چې تکي دا خو ما چې څو نه دا و دا کوي دا اوس پنه په ټول کې هغه چې وکیوالا هغه پریږ دي چې یو ځای واه کوون چې انور پریږ دي دا یو ډیر غټ فساد پکې کوي په دغه کې کدا غنو کې شفاف سي نو به ډیر شي. سلام علیکم.
سلامات اوسې مننه. بل اوریدونکو له روز ځان معرفي کوي آزادی رادیو.
الو سلام علیکم.
وعلیکم السلام مهرباني کوي
زما دره صاحب صدقه خواهش دي چې په یلمن کې د زراعت په وخت کم کارونه چتا ویل چې مچی او چرګان او خپل په شار کې درې سوه جریبه مځکه په بولان کې ده تر اوسه په هغه کې هېڅ کار نه دی شوی. کوم د چرګانو فرمونه چې جوړ شوي دي هغه ګرده یا ملکان یا وکیلان یا هغه غریب سړي ته نه دي رسېدلي او ته خپله ورته په دغه کې تا یا تان ټاکلي دي دقیق معلومات لري چې آزاد ورکه آزادی رادیو ته سلام.
صحیح ډیره زیاته مننه. یو اوریدونکی بلم شته ځان معرفي کوي آزادی رادیو.
یم د سم زابل ولایت د سزیر ولسوالۍ اوسېدونکی.
مهرباني.
سفر پاره کې پم
کور دی ودان
زما د زابل ولایت د ښه زراعت د انګورو د دې د ښه زنه مسایده ده خو مشکل هم دی اوبو ده نور دنده که اوبه دی ام آقا مخبه ستروانی دی.
گوره و خبره واره مخکې زموش متخصص صاحب انجینر حبیب الله اشاره وکړه وای کده قطرهی سیستم استعمال کړی چې هم ارزانه دی هم به مو دی اوبو مصرف کم شي وای دیو پیپسی بوتل نه هم کار اخیستای شي. خو خدای دې وکړي چې دوی غوی خبرې تاسو اوریدلی وي. بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي آزادی رادیو. مهرباني کوئ صاحب. بله صاحب اورو خبري وکئ صاحب. بله صاحب خبری وکی صاحب. متاسفم دوی آواز ناوری. خیر اوس بل اوریدون که سو شبی اجازه و غرو ملمنو تبار شو. لومړی خیری صاحب اول پشتانه لطاس زخوا یو پښتنه مخکې هم پاته و چې وای څوک چې کوکنار کوي تاسو ورته بدیل څه پروګرامونه لري؟ که سم تاسو اشاره وکړه چې بعد تجربه کوي چې خلک زعفران وکړي یا پسته وکړي، نو هغه تجربه به په ډیره محدوده سویه وي. آیا داسې څه کېدای شي چې دغه همدا محصولات د کوکنارو بدیل شي؟
د کوکنار پاک له ما مخکې یادونه وکړله. کوکنار ټولو ته معلومه ده چې یو سیاسي بوټی دی او بازار یې شته دی، قیمت یې لوړ دی، په دې باندې ټول پوهېږي چې دا ولې. خو موږ د دې په د بدیل دپاره زه د وزارت متخصص یا د وزارتچي په هکله دا ویلی شم چې هر بوټی د دې بدیل کېدلی شي. مثلا د پختي بوټی دی، پخته ده، د کوکنارو ډېر ښه بدیل کېدلی شي.
پخته اوس دا د پختي باندې خبرې وکړو. پخته یو وخت په هلمند کې شرکت او حکومت به له خلکو پخته اخیستله، همغه راست چې په شمال کې په کندوز کې و، لیکن اوس همغه امکانات نشته چې که خلک پخته هم وکړي شاید بازار ونه لري. که بازار هم ولري په ټیټه بیه یې اخلي، د کوکنارو په بیه خو یې نه اخلي ترې.
بالکل دا په ځای خبره ده. خو فینان د افغانستان دولت او د هلمند ولایت ولایتي ادارې او موږ په ګډه سره دغه هلې ځلې شروع کړي دي چې نوموړي فابریکا بېرته فعاله شي او د بزګرانو سره د پختې د کرکیلې په اړه کار وکړو او کار وشي. ډېر دغه هدف ته موږ نږدې یو تر څو د بازارانو د پاره مارکیټ پیدا شي. کله چې دغه فابریکا فعاله شوله د بازارانو د پاره همدغه خپله دغه فابریکا یو مارکیټ دی، ځکه هر څه چې دوی حاصل په لاس راوړي نو دغه فابریکا به یې دنیا اخلي او دلته به هغه پروسس کېږي. نو په دې اړه د ریاست جمهوري څخه تر ولایت او زموږ تر ریاست پورې دغه هلې ځلې روانې دي او ډېر کار ورباندې شوی دی. نو دغه موافقه خبر ده چې د څو کالو نفاخه باید فعاله شوي وای، اوس باید جدي پاملرنه د دې لپاره وشي. او بل د کوکنارو د بدیل خبره چې دوی کوي، د کوکنارو په هکله چې موږ څه کړي دي، کومې پروژې چې ما لږ مخکې یادونه کړې، دغه ټولې د کوکنارو بدیل کېدلی شي. او همدارنګه موږ یو پروګرام ورسره لاس پلان لري چې نارنج په هلمند ولایت کې ډېر ښه نارنج کېږي او موږ کوشش کوو چې دغه د سترس خاندان لکه مالټې، لیمو او نور د سترس د خاندان میوهجات په هلمند کې رواج کړو.
یو څه مو فکر کوم په اواز کې تغییر راغی، ځکه چې موقعیت مو تغییر کړو. خیری صاحب خیر، بیا به هم نوبت درکو. له انجینیر صاحب حبیب الله څخه زما پوښتنه ده. انجینیر صاحب، په افغانستان کې اکثره زراعتي محصولات ضایع کیږي، ډېر ضایعات ډېر لرو. مثلا سره بانجان دي، ما چې په ځینو نورو هیوادو کې لیدلی دي، د سره بانجانو ته یو لرګی یا یو سیخ کیږي، نو یا همداسې تورو بانجانو، بېنډیو یا بامیا او نورو ته چې په ځمکه نه لګیږي، او چې په ځمکه نه لګیږي هغه ټوله سالم پاتې کیږي. اکثرا چې لزمکې سره لګیږي او بیا خصوصا چې اوبه هم ورکړي کروندې ته، نو هغه محصول خراب شي، که سره بانجن دي، که تور بانجن دي یا هر بل محصول دی. دا په افغانستان کې ولې نه رواجیږي؟ قیمته تمامیږي د یوه لرګي یا یوه سیخ ایښودل ورته چې هر بوټي لاندې کیږدي او دا ودرېږي او په ځمکه ونه لګیږي او ضایعات یې کم شي. په دې اړه تاسو څه وایست؟
بله سروان صاحب، دغه د افغانستان خلک درته ورته بدبختانه خو نشي ورته ویلی، خو د زراعت په یو متخصص یو هغه ورته یو رهنمایي کې دوی ته یو داسې یو عادیش تعریږي. دوی یو زراعت پر مخ وړي چې هغه یو عنعنه وي ده، دوی ته یو عنعنه پاتې ده
څو اسيدوي کښتو کې د بانجان مثال ورکو هغه چې وبکې اکثریت دوی په جوو کې د بانجان نو د بوټي پروتین هغه خپل بانجان هم هغه ته د خوشا یا د کوپونات نشي هغه خرابېږي دوی ته چې موږ په بابا چې موږونه ورکړي دي او ما ورسره لیدلي دي او زه صاحب کړل دوی چې موږ دغه ویلي دي چې تاسو کوشش وکړي دغه کوم نبات چې ډېره ارزانه تمامېږي سروان صاحب په دې دومره مصرف نه راځي که چېرته دوی یو یو دیول نه یو 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 د څلارګای د شاخه ماته کې او دیونه بعد به څه کیږي د غشنه بعد چې په دې باندې نور مصرف نه راځي خو متاسفانه چې دوی له خپلات کې وی له خپل مسلک سره دوی سستی کوي خپل کار سره کله په ډیر اسانه او په ارزانه او په خپل په خپل پټین له ونه نه یو شاخ را پرې کولای چې دوی ورته ورکی هغه نه بعد چې ګودروي او بل متاسفانه چې دوی ته ډیر وخت ور سره مخ شوی ما دوی ته دغه د متخصص خبرې دغه یو ارزانه تمامي دومره ورته اهمیت نه ورکي خو که چېرته یو دوی کان چې هغه تقریبا د تجربه کاري ډېر زیاتوي هغه عنعنوي معلومات ولري د پخوا زمانو هغه که ورته ووایي هغه دوی بیخي د تکیه په هغه خبره کي خو متاسفانه نه پوهېږو چې ولې دوی درته دوی زیات اهمیت د یو متخصص خبرو ته نه ورکي سربان صاحب راتن یو مثال در کوم زه یو شاهی تلالم اغل ته دی غنم کی د جوده مشکل و دی د نبات سره د غنم له نبات سره جوده ر دي شي سمو بیا ما د زراعت له نگانه دا ورته تشریح کی چې دا دغه یو خاندان ته چې د دوی سره یو والی لري کله چې د شرایط مساعد شي په دې وخت ورشي شین کیږي اغه د کام په دې باندې شاله ده چې نه دغه د ما په پټی کې دغه جوده چې ده دا غنم نه جوړ شوی دا کله چې غنم یا خوې دا جوړ کیږي او متاسفانه چې هغه خبرې بيخي د سګرات له نگانه لري ویلا عقل نه منل نه وي ځکه چې دوی کیندوم د دې په اړه غنل چې ناس جدا ده ولې شرایط دې کړلو دې تخم بیا ورته واري لري ځکه په هغه وخت کې دوی اداره شي کیږي نو زمات کروانګرو ته دا غا کلسیه ده دوی به کوشش وکړي کوشش ته وکړي د زراعت له ریاست د زراعت کارکونکو سره د مخکې دي هغه د اګاهي عامه پروګرامونو د زراعت وزارت لري چې هغه څه دې شي او ری په هغه د ټکټ کې چې دوی وکولای شي دوی اصلات ورشي دوی په اصلات کې خواله رمنځته شي
بله سب ډیر زیات مننه وسم خیری صاحب ټلیفون بیا رخ شوې ده خیری صاحب ستاسو ځینې خبرې پاته شوې بیا ورېدونکو خبرې می ځینو هغه شکایت چې له کندهار څخه او تقریبا دغه شکایت په هر ولایت کې شته یعنی د زراعت رئیسان وایي چې موږ کاربنګرو ته سره ورکو یا اصلاح سوی تخم ورکو لیکن عملا بیا دا یو کم شمیر خلکو ته پلاس ورزی لکه د چویل چې یوازې د مالکانو لاسته ورزی عام خلکو ته نه ورزی هم دارس دی چرګانو په برخه کې هم همداسې شکایت نه صرف کندهار یا هلمند کې بلکې په ټول ولایتونو کې هم دا شکایتونه کیږي نو د دې لپاره چې دا شکایت کم شي څه باید وشي څه رقم خپل کار باید شفاف کړي او خلکو ته ثابت کړي چې نه تاسو خواصو سره مرسته نه کوي بلکې له هغه کسانو سره مرسته کوي چې واقعا ورته اړتیا لري
په دې اړه زه ویل شم دا منم چې ستونزې شته نیمګړتیاوي شته خو ځینې خلک داسې یو ستونزه لري خپله چې دته چې کوم شی نه وي رسېدلی هغه دا شکایت لري مثلا زموږ د تخمونو په اړه په هلمند ولایت کې ساز 60,000 کسانو ته تخمونه توزیع کیږي د تخمونو د طرزالعمل مطابق موږ دلته د ولایت په سطحه تحلیه بندي کړې ده د هرې ولسوالۍ لپاره درې کسه حیاتان د مربوطه ادارو څخه ټاکلي دي چې دغه نوملیکنه به کوي هغه د طرزالعمل مطابق واجب شرایط کسان به ټاکي نو په دې کې به هم ستونزه وي ولې اصلي ستونزه دا ده چې دغه کوم شی چې موږ په لاس کې لرو دغه کم دي ټولو خلکو ته نه رسي هغه څوک چې دوی ته ونه رسي هغه به واجب شرایط وي مستحق کس به وي نو دا یې فکر کوي چې ما تر ونه رسېدل نو دا کې درغلي ده امکان لري درغلیم پکې مثلا زمونږ د چرګانو فارمونه دي دغه واړه فارمونه دي چې د بیوزلو کورنۍ لپاره دي دلته د دې لپاره موږ د ولایت په مشورې سره یو داس طرزالعمل جوړ کړ چې د دې لپاره به اول د سروې ټیمونه جوړو
چې هغه هم جوړ کړی دی. وروسته به په غفتی د نظارت ټیم وي. کله چې د نظارت ټیم دغه لیستونه تایید کړل، بیا به د توضیح ټیم ته ورکول کېږي او هغه شرایط چې په کومو شرایطو به مثلا موږ د دغه پروژې مستحقین ټاکو، دغه بینیفیشری یا دغه بېوزله کسان، د هغو شرایط هم ورته لیکلي دي چې د هغې لومړۍ ماده دغه ده چې هغه د سرپرسته کورنۍ چې هغه به یا کونډې یا یتیمان وي، هغه که د شهیدانو کورنۍ وي یا د عامو خلکو کورنۍ وي، دا به په نظر کې نیول کېږي. حیاتان به د وکیل د ګذر سره نږدې د دوی کور د کور نه لیدنه کوي. هغه اقتصادي حالت او نور امکانات دوی په نظر کې نیسي. نو بیا به هغه لیست تیارېږي د هر ساحې په پتاکا. نو په دې کې شک نشته چې دغه فارمونه به ډیرو کسانو ته ونه رسي. هغه به معیوب وي، هغه به سرپرست وي، هغه به شهید کورنۍ وي. نو هغه به دا ګیله لري طبعا، ځکه دلته معلومات نشته چې دا څومره فارمونه دي، څومره کسانو لپاره دي. نو دوی دغه شکایت په دغه
ډېره مننه
کم دي ټولو ته نه رسي.
سلامت اوسې انجینر صاحب. حبیبالله، لکه مخکې چې تاسو یو ستونزې ته اشاره وکړه، د بوټو د کرلو په وخت باید څه وشي؟ نور په افغانستان کې کوم ستونزې دي د زراعت په برخه کې چې کروندګر ورته متوجه نه دي، لیکن که یو څه کار وکړي ورته توجه وکړي نو حاصل به زیات شي؟ تاسو عملی کار کړی دی، لیدلی مو دي، له نږدې کروندې مو لیدلې دي، د دهقانانو کارونه مو کتلي دي. دغه مسایلو ته که تاسو لنډه اشاره وکړي ښه به سي. کېدای شي که ټول نه وي، ځینې خلک ستاسو له تجربو زده کړه وکړي.
علی سروان صاحب، مهم خو دا لکه څنګه چې صاحب ورته اشاره وکړه، په زراعت کې مهم دی تخم د نندباد کې تخم د اصلاح شوي تخم ده. که چې ته موږ اصلاح شوي تخم د کان ته په وخت او زمان ورسوو، د کان کولای شي چې د هغې څخه ډېره اعظمي ګټه وچته کړي. او بل د وخت د کښت ده، د کرلو وخت ده. که چېرته موږ تاسې د هر اقلیم جدا جدا وخت لري، که چېرته د وخت په نظر کې ونه نیول شي نو هغه حاصلات هم ضعیفه راځي، ځکه چې د هغې نبات ضعیفه راځي. کله چې نبات ضعیفه راغی، د هغه حاصلات ضعیفه راځي. وخت ډېر مهم ده سرمان صاحب، او د اصلاح شوي تخمونو د هر نبات چې وي هغه ډېر مهم ده. او بل هغه دغه ځمکه چې دوی کرل کېږي، د هغه په صحیح طریقه سره کولبه کول دي، چې په ښه طریقه سره کولبه شي چې هغه کې کومه ارزګه یا پاتې نه شي، چې هغه هلته ارزګه یا وي، امکان دې ولري په ارزګه یا ورسره امراض وي. نو د نبات د ښه حاصل یا د نبات د ښه نمو مخه نیول کېږي. نو او بل په زراعت کې چې د موضوع نه زیات خوابلال نه شو، مونږ په افغانستان کې د بد پښتانه په هارټیکلچري بخش کې سربان صاحب ډېر دغسې نباتات هغه بوټي تولیدوو چې هغه د سیدلینګ رستاک واسطه سره رامنځته کېږي. یعنې تخم موږ په ځمکه کې اچوو، هغه راشین کېږي، هغه پیوندوو، هغه کروندګرو ته تقسیمو توضیح کوو. نو که چېرته د زراعت له نگاهنه دې غد نه مخه واوړي او کلونل رستاک سیستم ته داخل شي، چې هغه کلونل سیستم دې ته وایي چې لږ د دکان سر ورباندې خلاصي، کله چې د موږ د ریشې په واسطه سره نبات رالمنځ کو، یعنی هغه د ریشې په واسطه سره شین شي او په هغه پیوند شي، دا نو څو فواید لري سروان صاحب. چې یو خو د دې ونې چې دا عمر یې ډېر زیات راځي، او بل د دې حاصلات ډېر زیات راځي، او د امراضو په مقابل کې ډېر زیات مقاومت لري، او د دې اوبو په مقابل کې ډېر زیات مقاومت لري. عینن په همدې شکل سره موږ دغه د نورو نباتاتو تخم ته راځو. که چېرته په تخم باندې موږ زیات کوکس وکړو، هغه په اصلاح کېدو کې ډېره توجه وکړو. هغه کوم شرکتونه، خصوصي شرکتونه یا دولتي مرجع چې تولیدوي، ډېر زیات کوشش وکړي چې دوی تخم په اصلاح کېدو کې ډېره توجه وکړي. نو د دکان د حاصلاتو زیاتوالی خو بېخي زیات راځي. او بل وخت مې مخکې درته اشاره وکړه، وخت ته پام وکړي. او بل د ځمکې کولبه کولو ته ډېره توجه.
مطلب په خطرې کسره کول باسي او د سربان صاحب چې یو دغه سي د سمرواج د افغانستان کې چې د پتی چې کومه پټای چې دای کری دل دی ول په صحیح اندازه سره وشي که چې ته پټای نه واره یو ځای دی وبو د اوچوالی نه لمنځه ځي یو چې وبو د انتکیږي هغه ته د
ډیره زیاته مننه کور ودان انجینر صاحب. انجینر صاحب خیری، یو شکایت چې په ډیرو ولایتونو کې دغه د څړځایونو دی او وایي چې اکثره غصب شوي دي په ډیرو ولایتونو کې، او اوس یو وخت چې افغانستان به ګاونډیو هیوادونو ته غوښه صادرولی، څاروي به له افغانستان، ایران او پاکستان ته تلل، اوس له ګاونډیو هیوادونو افغانستان غوښه واردوي، او علت یې هم همدا ده چې مالداري ډېره ځپل شوې ده، له منځه تللې ده. په هلمند کې څنګه؟
بله، د دې نه مخکې چې دغه سوال جواب درته وایم، یو اورېدونکي مخکې یو انتقادي پوښتنه وکړه چې هغه د بولان لپاره،
بله،
نو ده داسې وویل چې دوی هلته څو جبه فارم لري، هغه تر اوسه نه دی رغېدلی او دوی معلومات نه لري. نو دغه ورور ته زما جواب او معلومات هغه دا دی چې د بولان په ساحه کې یو 233 جریبه کرنیز فارم دی چې په هغه کې زمونږ کارمندان متخصصین د تخمونو په اړه څېړنې کوي، مقایسوي تجارب لري، او همدارنګه د 30 میلیونه پانیو په ارزښت یوه پروژه په کې فعلا هم په کار بوخته ده چې سږ کال به انشاءالله تکمیلیږي، چې هغه کې د دغه فارم د اوبو سیستم دی رغول دی او د احاطوي دیوال دی او د دې دفاتر او هغه ځایونه دي چې په هغه کې به تخمونه تولیدېږي، او همدارنګه مو ځینې ماشینري مډرنه ماشینري چې سیټ کلینران او نور هغه وسایل دي چې تخمونه به په نوې ټکنالوژۍ په اساس کاری، لکه د خط په شکل یا د په نورو شکلونو باندې. نو په دغه فارم کې موږ پوره فعال کار کوو او تر فعالیتونو لاندې دی. او بل فارم دلته دی انورباغ په نامه، چې په دې کې سل جریبه فارم دی چې په دې کې کوریې تولیدېږي. هر کال موږ په دغه فارم کې د یو لکه 50,000 نیالګي تولیدوو، چې دغه هر کال د هلمند ولایت عامه ځایونو ته تولید کېږي، او دغه نیالګي میوادار او غیر میوادار نیالګي دي. او بل فارم کوم فارم چې دای شي د مالدارۍ فارم دی چې ما مخکې یادونه ونه وکړل، چې هغه 300 جریبه فارم دی چې په هغه کې پخوا ډېر کارمندان او د مالدارۍ او د افغانستان په سطح غټ فارم و. نو هغه موږ په پلان کې دی، هغه موږ وزارت ته د هغه پلان ورکړی دی چې هغې ته زیاته بودیجه په کار ده، چې هغه بېرته په همغه رقم ورغول شي، چې د خلکو هغه لبنیات دلته مسؤول شي، پروسس شي، او خلکو ته په دې کې کار پیدا شي. دا موږ په نظر کې لرو، خو دوی دا په نظر کې ولري چې هر څه د امکاناتو په اساس کېږي. کله چې امکانات نه وي، خو امکان نه لري، دغه په موقعن چې شار پروت دی، موږ اوس په هغه کې تخمونه تولیدو، تصدۍ ته ورکړی دی، خو که چېرته موږ دغه امکانات د دغې رغولو ولرو، هغه اختیار کې دي، د بودیجه مو د دې لپاره غوښتي، د پلان ورته لرو.
بله صاحب، مخکې تر دې چې د مالدارۍ په برخه کې نظر څرګند کړئ، یو اورېدونکی ډېر زیات منتظر پاتې شوی دی، د دوی سوال هم واورئ، بیا به د مالدارۍ په برخه کې نظر څرګند کړئ. مهرباني کوئ صاحب. سلامت اوسئ. وردګ صاحب، یو څه لنډې خبرې وکړئ چې وخت ډېر کم دی، مهرباني.
مننه. نو د مو په سوال پوښتنه دغه ده چې د هلمند په ولایت کې د دوکانګلو سره او د حکومت د قانون سره کوم نوې مرستې شوې دي؟
بله صاحب، په دې اړه خبرې وشوې. صاحب،
د اوبو مقدار څومره دی هلته؟ چې د اوبو څنګه دقیقه ده او کله وړه؟
صحیح ده، مننه. یو بل اورېدونکی هم شته، تاسو لنډې خبرې وکړئ. نه، ټلیفون یې قطع شو. خیر، مهرباني. خیری صاحب، ادامه ورکړئ. د مالدارۍ په برخه کې مو د اوبو د سطحې یا دا واټر ټیبل په نورو ولایتونو کې ډېر ټیټ شوی دی، په هلمند کې څنګه؟
اعتبار سمون او تاسو پیو چې د ټول افغانستان په سطح واټر ټیبل روز پر ورځ ښکته دي، او فعلا هم د هلمند سیند چې کوم دی په دې کې اوبه کمې دي، او کومه دقیقه
اندازه چې دی غواړي هغه د هلمند د سیندیز حوزې سره وي کوم معلومات چې دي ده په کار وو. نو په عموم کې دومره ویلی شو چې واټریبل ښکته دی ټول افغانستان کې ښکته دي، په هلمند ولایت کې هم په همدې رقم دی. او د څړځایونو او مالدارۍ په هکله چې تاسو پوښتنه وکړله، په دې کې شک نشته چې څړځایونه او جنګلات تخریب شوي دي، جنګلات قطع شوي دي، څړځایونه په کروندو تبدیل شوي دي. هغه راپورونه چې موږ یې لرو موږ لیدلي دي، اکثره هغه دښتې چې هغه څړځایونه وو هغلته کوکنار کرل شوي دي، هلته خلکو برمې ویلي دي. دا چې د دولت دومره امکان نه لري یا دوی په دغه ستونزه ده چې د دې مخه ونیسي، او د دې لپاره هم کار روان دی، د اراضۍ د ریاست یې خوا خپله د ولایت دخوا. نو د مالدارۍ په هکله همدغه یو اصلي خبره ده چې څړځایونه متضرر شوي دي.
بله صاحب، ډیره زیاته مننه، وخت ډیر کم لرو. انجینر صاحب حبیب الله، که تاسو هم د مالدارۍ په اړه په مجموع کې څه نظر لرئ، صرف یوه دقیقه وخت لرو.
سربان صاحب، چې په افغانستان کې اصلاح شوي نسلونه راوړل شي د مالدارۍ، او د څړځایونو په بخش کې مصنوعي څړځایونه ورته جوړ شي، او کوم څړځایونه طبیعي چې دي هغه په علمی طریقه لاغه څخه استفاده وشي، یعنی کروغ سیستم کې تدبیق شي، یو ساحه دی وخت د فعالیت هغه د استفادې وړ شي، هغه بیا بند شي، کرانتین شي، بل نه استفاده وشي، نو په دې شکل سره به دغه د مالداري هغه زیات شي. مثلا مالداري به زیاته شي، او ښه نسلونه او ښه د امراضو وخت کې چې کله د امراض لګېږي د متخصصینو سره په تماس کې شي مالدار، نو د زراعت د مالداري بخش به ښه وده وکړي. او سربان صاحب، یو موضوع ته درته راځم، دغه د اوبو استعمال ولې ښکته ولاړ؟ یو خو د وچکالي هم د عوامل دي، او د ځنګلونو نشتوالی ده. او بلکې چېرته موږ په افغانستان کې د واټر شید منجمنت پروګرامونه تطبیق کړو، موږ کولای شو چې د واټر ټیبل سطح لوړه کړو، یعنی په دښتو کې ډنډونه ونیسو، په دغه ساحو کې چې د اوبو د واورې د اوبو راتګ وي، هغلته چک ډیمونه جوړ کړو، نو کولای شو چې موږ هلته د
ډیره مننه انجینر صاحب، دا هم مهمه موضوع ده، خو په دې برخه کې څومره کار شوی دی؟ آیا حکومت پلان لري او کنه لري؟ تاسو څه لیدلی دی او کنه لیدلی؟ دغه پښتنې دي چې په بل خبرونه کې به له تاسو سره او له نورو ملمنو سره په دې موضوع خبرې وکړي. افغانستان لپاره ډیره مهمه وایې چې موضوع ده. له تاسو انجینر صاحب حبیب الله، د هلمند د کرنې او مالداري رئیس انجینر احمد شاه خیری څخه مننه چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. دا ځلې رادیو خبرونه د ماشام تر اوبه چو دوام لري.
خلکونه زه څه پوتوم، زه خوز ما پر غزل کیوسے تے خوز ما پر غزل کیوسے آفت خلقنا سب سے پوتاو تے خوز ما پر غزل کیوسے تے خوز ما پر غزل کیوسے پتنگ لکم محل کی اسے تو پتنگ لکم محل کی اسے بلے سے مات جڑا پتھر کی اسے تو پتنگ لکم محل کی اسے